په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د خبرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د هغه راپور له خبرېدو وروسته چې وایي د روسیې پوځي استخباراتو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته انعام ټاکلی او د امریکا د کانګرس غړي په دې اړه له سپینې ماڼۍ د نورو معلوماتو غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دوحې، اسلام آباد او تاشکند په سفر وتلی دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي په کورنیو غونډو او راټولېدو کې د ماسک اغوستل اجباري کیږي. د خبرونو تفصیل. د هغه راپور له خبرېدو وروسته چې وایي د روسیې پوځي استخباراتو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته انعام ټاکلی او د امریکا د کانګرس غړي په دې اړه له سپینې ماڼۍ د نورو معلوماتو غوښتنه کوي. ولسمشر ډونالد ترامپ دا خبره رد کړې چې ګنې دته په دې اړه خبر ورکړل شوی و، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼه چې د لومړي ځل لپاره دا مسله راپورته کړې په خپل راپور کې ویلي چې ترامپ ته په مارچ میاشت کې په دې اړه ویل شوی و. د امریکا د استازو جرګې جمهوري غوښتونکي غړي لیز چینی پرون یکشنبه وویل چې که د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور درست وي، د دې جرګې غړي غواړي پوه شي چې څوک له دې مسلې خبر وو او کله پرې خبر شوي وو. چینی په ټویټ کې وویل سپینه ماڼۍ باید دا واضح کړي چې ولې ولسمشر او مرستیال ته له دې خبر نه ورکړل شوی. هغې همداشان غوښتنه وکړه چې غواړي پوه شي چې د امریکایي سرتیرو د خوندیتوب لپاره او هم په دې برخه کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوس مسؤول وپېژندل شي څه اقدامات شوي دي. نیویارک ټایمز درې ورځې وړاندې د یو شمېر پټو امریکایي سرچینو له قوله راپور ورکړ چې د امریکا د استخباراتو چارواکي څو میاشتې مخکې دې نتیجې ته رسېدلي وو چې د روسیې پوځي استخباراتو په دې اړه طالبانو ته انعام ټاکلی و. دغې ورځپاڼې پرون په دې اړه نور معلومات هم خپره کړل او وی ویل چې په افغانستان کې د امریکا د استخباراتو او ځانګړو عملیاتو ځواکونو خپلو امیرانو ته په دې اړه په جنوري میاشت کې خبرداری ورکړی و چې د روسیې د مشکوکې طرحې له مخې دغو وسلوالو ته پیسې ورکول کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دوحې، اسلام آباد او تاشکند په سفر وتلی دی. د وزارت په یو وخت خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې چې پرون یکشنبه پیل کړ درې واړو پلازمینو کې هڅه وکړي چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره چې افغانان خپلې پاتې ژمنې په تېره بیا د تاوتریخوالي د کمېدو او په خپل وخت د بندیانو د ازادېدو په برخو کې عملي کړي ملاتړ خپل کړي. له ښاغلي خلیلزاد سره په دې سفر کې د امریکا د نړیوالې پراختیا د مالي مؤسسې اجرایوي مشر ادم بویلر او د هغه کاري ټیم هم ملګرتیا کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغان سوله اقتصادي وده او سیمه ییز اتصال له یو بل سره تړلي او یو بل سره تکمیلوي. دغه پلاوی به سیمه کې د پانګونې د فرصتونو او د افغانستان د اقتصاد د ښه کېدو او سیمه کې د سولې او ثبات د پراختیا لپاره له مختلفو سکتورونو سره د شراکت امکانات وپلټي. د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ویلي دي ته په پام چې دغه سفر په یو ستونزمن حالت کې چې د کووید 19 ناروغۍ خپره شوې ترسره کیږي، ښاغلی خلیلزاد او ورسره پلاوی به د ویډیو کنفرانس لارې له افغان چارواکو سره هم وغږیږي. په عین حال کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د راتلونکي جولای میاشتې د لومړۍ اونۍ تر پایه به طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره تیاری بشپړ شي. دا خبره د دې وزارت سلاحکار عزیز الله فضلي پرون ازادي راډیو ته وکړه. ویل چې د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا د غړو شمیر به هم په دو اونیو کې بشپړ شي.
په اوم په اتم تاریخ باندې غالبا چې بین الافغاني مذاکرات به هم آمدګی نیول کیږي. البته دغه مذاکرات په قطر کې د سره کیږي.
ښاغلی فضلي دغه راز وویل چې ژر به د بندیانو د خوشي کېدو درېدلی بهیر بیرته پیل او نهایي شي. په همدې ترڅ کې طالبان وایي چې تخار ولایت کې 21 پولیس او پوځیان له بند آزاد کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون ماښام په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له دغو کسانو سره یوه اندازه مالی مرسته شوې او هغوی خپلو کورونو ته استول شوي. تر دې یوه ورځ وړاندې طالبانو په بدخشان کې هم 34 سرتیري له بنده آزاد کړي ول. طالبانو تر اوسه له خپله اړخه له 600 ډیر بندیان آزاد کړي او حکومت هم د دوی نږدې 4000 بندیان خوشی کړی دی. حکومت طالبانو لخوا د بندیانو د خوشی کېدو هرکلی کوي، خو پر دې کلک نیوکه کوي چې طالبانو ولایتونو کې تاوتریخوالي ته بیرته زور ورکړی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي په کورنیو غونډو او راټولېدنو کې د ماسک اغوستل اجباري کیږي. دغه اعلان داسې مهال کیږي چې ایران په یوه ورځ کې د کورونا وایروس له کبله د تر ټولو زیاتو کسانو د مړینې خبر ورکړ. د شنبې په ورځ په دې هیواد کې د کورونا وایروس له کبله د 120 کسانو د مړینې خبر ورکړل شو چې دا په تیرو دریو میاشتو کې په یوه ورځ کې په متوسط ډول د مړینو تر ټولو لوړه شمېره ده. ښاغلي روحانی پرون د کورونا وایروس په وړاندې د دې هیواد له کاري پلاوي سره د لیدو په مهال لوول
از 15 تیر ما ماسک رو الزامی بکنیم.
موږ د جولای له 15 د دغې میاشتې تر 22 پورې د ماسک اغوستل اجباري کوو. که ثابته شوه چې دا اقدام ضروري دی، هغه به نورې مودې ته هم وغځول شي. دا اعلان داسې مهال کیږي چې له کورونا وایروسه د ایران یو شمیر زیانمنو شوو ولایتونو ته اجازه ورکول کیږي چې د کورونا د مخنیوي لپاره بیا بندیزونه ولګوي. ایران کې له 222,000 ډیر کسان پر کورونا اخته شوي او له دې ډلې شاوخوا 15,000 هم مړه شوي دي. ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به نن مخکې له دې چې د اروپایي اتحادیې استازي د کورونا وایروس له امله د اقتصاد د رغول کېدو پر چارو خبرې وکړي سره وګوري. دا به د مکرون او د مرکل ترمنځ مخامخ لومړنۍ کتنه وي چې د کورونا وبا په ټوله اروپا کې خپره شوې. دواړه مشران په برلین کې سره ګوري. تر دې مخکې مکرون تیره میاشت په اروپا کې د کورونا د وبا د ځپل شوي اقتصاد د بیا رغولو لپاره د 500 میلیارد یورو د یو پلان وړاندیز کړی و. د امریکا په څو ایالتونو کې پرون د کورونا وایروس زیات شمیر پیښې ثبت شوې. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس د پیښو د زیاتوالي لامل د معایناتو په کچه کې زیاتوالی یاد کړی او پر رسنیو له دې امله نیوکه کړې چې تمرکز د پیښو پر زیاتوالي دی. ډیموکراتانو بیا پر جمهوري غوښتونکو نیوکه کړې چې د کورونا وایروس په وړاندې بې پروا دي. د جان هاپکنز پوهنتون وروستۍ شمېرې ښیي چې تر پرون ناوخته پورې د کورونا وایروس پیښې په ټوله نړۍ کې 10 میلیونه واوښتې او له دې کبله د مړو شوو کسانو شمېر هم له 15 لکو واوښت. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو وویل، د دې خپرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې واورېدل، په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو په اړه د امریکا د استخباراتو د ارزونې په باب چې ویلی دی، د روسي استخباراتو طالبانو ته په دې برخه کې انعام ټاکلی و چې که امریکایي سرتیری ووژني. د هغه موضوع ده چې په وروستیو کې په امریکا کې ډیره راپورته شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي دی پر دې نه دی خبر چې روسیې د طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو په خاطر پیسې ورکړې وي. ټرمپ په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور بې بنسټه وباله. دغې ورځپاڼې وړم ورځ یو راپور خپور کړ او ویل روسي استخباراتو طالبانو ته د امریکایي او ناتو ځواکونو د وژلو په خاطر د انعام وړاندیز کړی و. طالبانو او روسي چارواکو هم دغه ادعاوې بې بنسټه بللې دي. نور حالې د اسدالله الدین په راپورټ کې اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي هیچا د لومړي مرستیال مایک پینس او د دفتر مشر ته یې له طالبانو سره د روسي استخباراتو د مرستې نه دی ویلي. ترامپ پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل نیویارک ټایمز ورځپاڼه باید خپله ادعا ثابته او هغه بې نومه سرچینه افشا کړي چې پر بنسټ یې دغه راپور جوړ کړی دی. ترامپ دغه خبر جالب بللی او ویلی دی هغه سرچینه به هیڅ شتون ونه لري چې نیویارک ټایمز راپور کې یادونه کړې. ډونالډ ترامپ خپل ټویټ کې زیاته کړې هر څوک دغه راپور ردوي او دوی باندې ډېرې حمله هم نه دي شوې. د امریکا د ملي استخباراتو پخوانی سرپرست ریچارډ ګرینل چې کومه موده د پوسټ کې پاتې شوی هم پر ټویټر پاڼه لیکلی د هیڅ کله داسې خبره نه ده اوریدلې. ګرینل زیاته کړې دا ډېره بده ده چې استخبارات سیاسي کیږي او د ده په خبره خبریالانو ته له نامعلوم ادرسه د معلوماتو لیک کول بیا خطرناک دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جمعې په ورځ یو راپور خپور کړ او وی ویل تیر کال د روسیې یوې څارګرې ډلې له طالبانو سره تړلو وسلوالو ته په پټه افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي سرتیرو د وژلو پر سر د انعامونو وړاندیز کړی و. د راپور پر بنسټ طالب وسلوالو په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو پر ضد د ځینو بریالیو عملیاتو له بشپړولو وروسته د روسیې د استخباراتو لخوا دا وړاندیز شوي انعامونه ترلاسه کړي هم دي. پر نیویارک ټایمز سربیره بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ هم په دې اړه راپور ورکړی وو او لیکلی وو دمګړی دانه د روښانه چې روسیې افغان وسلوالو مخالفانو ته دا وړاندیز د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر کړی وو او که افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د نورو غړو هیوادونو د سرتیرو د وژلو پر سر. امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د ملي امنیت شورا د مارچ په میاشت کې پر دې استخباراتي معلوماتو په سپینه ماڼۍ کې د امریکایي ادارو ترمنځ یوه غونډه کې هم خبرې کړې دي، خو اوس د امریکا ولسمشر او نور چارواکي وایي دوی پر دې مسایلو هیڅ خبر نه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم دغه ادعا بې بنسټه بللې او زیاته کړې ده چې دوی د خپلې جګړې لپاره له هیڅ استخباراتي ډلې مرسته نه ده غوښتې. په امریکا کې د روسیې سفیر هم دا راپورونه رد کړي. دا راپورونه داسې مهال خپریږي چې تازه امریکایي رسنیو د هغه هیواد د دفاع وزیر په حواله ویلي له افغانستانه تر منی پورې 4000 نور سرتیري هم باسي چې ورسره دغه هیواد کې یوازې 4600 امریکایي سرتیري پاتې کیږي. د امریکا او طالبانو د هوکړې له مخې که افغانستان کې تاوتریخوالی کم شي امریکا د راتلونکي کال می میاشتې پورې خپل ټول سرتیري له افغانستانه باسي.
او مخله دې چې موسیقي توار ورسیږي د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت سروان ورته کتنه کړي. نړیوالو ورځپاڼو بیا همدا موضوع چې په افغانستان کې روسي پوځي استخباراتو طالبانو ته ګواک پیسې ورکړي چې امریکایي سرتیري پرې ووژني پر دې ډېر تمرکز کړی.
د هل ورځپاڼې لیکلي ټرمپ دا خبره رد کړه چې ګنې ده ته ویل شوي وو چې د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر طالبانو ته انعام ټاکل شوی وو. دا موضوع اصلا نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپورته کړې. دې ورځپاڼې د جمعې په ورځ د استخباراتي سرچینو په قول ویلي وو چې د روسیې یوې استخباراتي ډلې تیر کال طالبانو ته د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیان ووژني د انعام په توګه د پیسو وړاندیز کړی وو او طالبانو د انعام یوه اندازه پیسې وروسته له دې ترلاسه کړې چې د نړیوالو ځواکونو پر ضد یې بریالي بریدونه وکړل. خو دا څرګنده نه ده چې په هغو 30 امریکایي سرتیرو کې چې تیر کال په افغانستان کې ووژل شول د کوم یو وژل کېده د روسیې له عملیاتو سره تړاو لري او کنه. خو په دې راپور کې جنجالي مسأله دا ادعا ده چې د امریکا استخباراتو په دې اړه ولسمشر ترامپ ته معلومات ورکړي وو او د ترامپ انتخاباتي سیال جو بایدن په دې خاطر ولسمشر ترامپ ته د انتقاد ګوته نیولې چې ولې یې په وړاندې ځوابي اقدام نه دی کړی. د نیویارک ټایمز دا راپور د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او طالبانو رد کړ. پرون سهار سپینې ماڼۍ هم دا موضوع رد کړه. د هل ورځپاڼه وایي ولسمشر ترامپ دا خبره رد کړه چې ګنې ده ته ویل شوي وو چې روسیې د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر طالبانو ته انعام په پام کې نیولی وو. دا ورځپاڼه دغه راز لیکي ولسمشر ترامپ له نیویارک ټایمز څخه غوښتي چې خپله سرچینه ور وښيي. نیویارک ټایمز لیکلی وو چې د امریکا استخباراتي مامورینو په دې اړه معلومات ورکړي دي. د ولسمشر ترامپ ترڅنګ د مرستیال مایک پنس هم دا موضوع رد کړی دی. د پر خپل ټویټر پاڼه کښلي په افغانستان کې د روسانو له لوري زموږ پر پوځیانو په اصطلاح د حملې په اړه هیچا ماته څه نه دي ویلي او نه چا معلومات په دې اړه راسره شریک کړي دي. پنس دا هم ویلي چې هر څوک دا مسأله ردوي او هیڅوک د روسیې په وړاندې د ترامپ د حکومت په شان سخت دریز نه لري. د ولسمشر ترامپ انتخاباتي سیال جو بایدن او پخوانی ولسمشر باراک اوباما ته پیغور ورکړی چې د حکومت په موده کې روسیې د اوکراین ځینې مهمې برخې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې. بایدن د اوباما مرستیال او روسیې هغه مهال چې په امریکا کې اوباما ولسمشر وو د اوکراین کریمیا ټاپو له خپلې خاورې سره زمیمه کړ. د شنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ ویاند هم د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور رد کړ. د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همژغۍ ادارې ریلیف ویب په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي پر کمپاینونو تمرکز کړی او لیکلی دی افغانستان دوه لوی پرمختیایي پروګرامونه له کووید 19 ناروغۍ سره د مبارزې لپاره روغتیایي سپارښتنو ته د پراختیا ورکولو چارو ته ځانګړي کړي دي او هغه په زرګونو کلیوالي او ښاري سیمو کې پرمخ وړي. د خبرونې لیکنې سره سم د عامه پوهاوی دغو کمپاینونو له یوې خوا له دې سره مرسته کړې چې د کرونا وایرس په اړه غلط معلومات رد شي او له بلې خوا احتیاطي تدابیرو ته پاملرنه ډېره شي، لکه